په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تړون به په منځنۍ آسیا کې د دوامداره سولې او همکارۍ یو نوی باب پرانیزي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن شنبې په یوه خبر پاڼه کې چې د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې خبره کړې، دغه تړون یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي چې هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. طالبان حکومت د منځنۍ آسیا د دغو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی داسې مهال کوي چې له دوشنبې سره اړیکې ترنګلې ښکاري. تاجکستان او قرغزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تېرې پنجشنبې په ورځ د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 980 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې 30 کلونو راهیسې خبرې روانې وې. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسؤلیت مرکز افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي یې د ډله ییزې وژنې، جنګي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د دې مرکز په راپور کې چې پرون جمعه د مارچ په 14 خپور شوی، د هغو هیوادونو وضعیت څېړل شوی چې د دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمېر یې 13 ښودل شوی. په راپور کې ویل شوی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو له سرغړونو سره مخ دي. د مرکز سپارښتنه کړې چې طالبان د ټولو نړیوالو مسؤلیتونو ته درناوی وکړي، د بشري حقونو سرغړونې د ودروي او ملګري ملتونه د په نړیوالو محکمو باندې ډیپلوماتیک او قانوني انفشارونه زیات کړي. همدارنګه ویل شوی چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په زور ایستل ودروي او له طالبانو سره د هر ډول اړیکو په عادي کولو کې د بشري حقونو ته د درناوي موضوع په پام کې ونیسي. د طالبانو حکومت چې نږدې څه باندې 3.5 کاله و تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو عمده خنډ د افغانستان د وګړو له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د زده کړې، کار او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د فعال ګډون له حقونو څخه سرغړونې بلل کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د اروپایي ټولنې د سخاوتمندانه ملاتړ پر مټې په افغانستان کې د پسلګونو زره زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن شنبې په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت دوام ورکړي او د پسلګونو زرو هغو افغانانو چې مرستو ته سخت اړ دي لاسنیوی وکړي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې ترلاسه کړې بیرته راستانه شوي افغانان یا د زلزلې له امله زیانمن شوي کسان ښودل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د دغو افغانانو شمېر نږدې 2 لک کسان ښودلی او ویلي دي چې ورسره د شوو بیړنیو او خوندیتوب نورو مرستو هدف دا دی چې له دوی سره په عزت او وقار سره د ژوند رغولو کې مرسته وشي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ وویل چې په بلوچستان کې له برمته شوې ریل ګاډي 345 مسافر ژغورلي دي. چودري په وینا د ترهګرو پر ضد عملیاتو پر مهال 13 امنیتي سرتیرو په ګډون 26 مسافر وژل شوي او 3 ترهګر یې له منځه وړي دي. بل لور ته د بلوچستان ازادي غوښتونکي پوځ BLH د امریکا متحده ایالاتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. ویلي دي چې دوی اسلام آباد ته 24 ساعته وخت ورکړی و. هغوی د دوی بندیان خوشې نه کړل نو ټول 244 برمته پوځیان یې ووژل. BLA د عملیاتو پر مهال د خپلو 12 وسلوالو د وژل کېدو تایید کړی دی. آزادو سرچینو لا تر اوسه د وړاندې شوو شمېرو پخلی نه دی کړی. تېره اونۍ سهشنبه د بلوچستان په بولان سیمه کې وسلوالو یو ریل ګاډی له مسافرو سره برمته کړ. په دې ریل ګاډی کې تر 400 ډېرې سورلۍ وې چې بلوڅ یاغیان ادعا کوي د دوی په ډله کې په سلګونو پوځیانو. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې د حکومتي لګښتونو مسوده تصویب کړه چې له دې سره د حکومتي چارو د جزوي بندېدو مخه ونیول شوه. د د جمعې پرز د سنا جرګې 45 غړو بودیجې ته موافق او 46 نور مخالف رایه ورکړې. دا مسوده هغه وخت تایید شو چې د سنا د اقلیت مشر چک شومر په ګډون یو شمېر دیموکراتانو موافقه ورسره وکړه. د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې استازو جرګې د اونۍ په پیل کې دا مسوده تصویب کړې وه. حکومت د مارچ د 14 تر نیمې شپې وخت ورکړې و که سنا تایید نه کړي حکومتي چارې به په جزي توګه بندې شي. دا بودیجه حکومتي لګښتونه د تېر مالي کال په کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر کموي او دا پیسې پوځي لګښتونو ته ځانګړې کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلې خواله رسنۍ سوشل ټروت کې چک شومر ته مبارکي ورکړه او د هغه زړورتیا یې وستایله. او ټاکل شوی چې افغان څوکونکی ذکریا زماني نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په دیش په د افغانستان لپاره یوه لویه بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د یورویشیا اتلولۍ سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د څوکوهنې دا لوبه 10 پړاوونه لري چې هر یوې 3 دقیقې دوام کوي. ښاغلي زماني مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي څوکوهونکو له تر ټولو غوره څوکوهونکي سره چې 10 پرلپسې سیالۍ یې ګټلې مخامخ شي. په خپله زماني 11 مسابقې ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي.
د ژوند رنګونه
سلامونه او وخت مو بخیر. نن جمعه د کپ څلورشتمه ده. پوره یو اونۍ وروسته د نوي کال پر رسیدو سره به د سړو سیمو مکتبونه بیا هم دروازې خلاص شي. د زده کوونکو پر مخ یعنی نوی تعلیمي کال به پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې دا به څلورم کال وي چې مکتبونه یوازې د هلکانو پر مخ وازېږي او نجونې لا هم اجازه نه لري چې مکتبونو ته لاړ شي. تنه زده کوونکي نه دي چې په اوسني شرایطو کې له ستونزو سره مخ دي. ښوونکي هغه برخه ده چې د ټولنې ستره برخه یې جوړه کړې ده او د روزنې په برخه کې دوی ستره ونډه لري. خو په اوسني وضعیت کې ښوونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. مونږ نن هفته دې هفته کې د ژوند رنګونو خپرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده چې په اوسني وضعیت کې ښوونکي په کوم شرایطو کې ژوند کوي، د دوی وضعیت څنګه دی. په دې به خبرې وکړو. ښوونکي هم را سره شته دي. د افغانستان نه سره واصف الله سیاد په ننګرهار کې دی، ویلې سي خون کوي دی، او همداراس سید نادر پامیر د ویلې سي مدیر دی، او همداراس له کاناډا نه د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست پخوانی رئیس نثار احمد کریمزی صاحب هم را سره په خبرونه کې دی. هیله ده چې خبرونه پای پورې را سره اوسېږي، او که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ، که ښوونکي یاست او یا هم زده کوونکي غواړئ موږ سره دغه خپلې ستونزې شریکې کړئ، موږ سره اړیکه نیولی شئ. زموږ د ټلیفون شمېرې دي 00420212 1 2 4 5 0 1. دغه د ټلیفون شمیره ده، او که غواړئ موږ سره د واتس اپ له لارې اړیکه ونیسئ. زموږ د واتس اپ شمیره در سره یادداشت کړئ 0042300811. دغه د واتس اپ شمیره ده. په همدغه شمیرې تاسو کولی شئ چې موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. ورزمونږ د خبرونې قدرمنو میلمنو ته تر ټولو د مخ کې قدرمنو میلمنو تاسو ته ښه راغلاست وایم په خبرونه کې، او مننه دینه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړه او بلنه مو منله. پیل به وکړو له واصف الله سیاد څخه. استاد تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې راته دا ووایئ چې تاسو یو ښوونکی یاست په افغانستان کې، کلن را ته خپل هغه ستونزې ووایئ چې عمده ستونزې چې دا اوس ښوونکي ورسره مخامخ دي په افغانستان کې هغه کوم دي؟
السلام علیکم ورحمتالله وصف الله یم. د ننګرهار ولایت اوسېدونکی په ځین کې یو ښوونکی هم یم، او د دې تر څنګ یو خصوصي ښوونځی هم لرم. ښوونکو مشکلات خو ډېر زیات دي. که شروع وکړو نو دغه ټول مشکلات هغه بنیادي یو سرچینه به اقتصادي مشکلات دي چې په اوسني عصر کې یو بالخصوص افغانستان کې ورسره ګڼ شمېر ښوونکي چې سره مخ دي هغه اقتصادي مشکلات دي، ځکه چې دوی معاشات کم دي او هغه ضرورت چې دوی لري هغه په وخت سره نه پوره کېږي. بل دویم په قدم کې د دوی ترانسپورت مشکل دی. ښوونکي ښوونځي ته ځي نو په خپل وخت رسیدګي نشي کولای. کله چې رسیدګي وم کې یا به کرایه مصرف وي، چونکو دوی معاشات هم کم دي، او که چېرته دوی معاشات یو برخه په کرایه باندې ورکړي نو دوی معاشات دوی کمښت راځي. نو ترانسپورت مشکل هم د دوی یو دومره سوس سره شمېرل کېږي. او ځینې ښوونکي دي چې هغه په نورو ساحو په دوو سیمو کې کوم ښوونځي چې دي هغوی کې مقرر دي، ساحات نه لري، ښوونځی ته نه لري، دوی ورته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي هغسې رسیدګي ورته نه شي کولای. نو په ډېر مشکلاتو سوس سره دوی هغه ته دوی سزا رسوي. نو څلورم قدم کې د معاشاتو ورکړه ده. معاشاتو ورکړه کې دوی د سون سره ډېر زیات مخ دي. یو خدا چې په وخت باندې معاشات دوی ته نه رسېږي، که چېرته ورسېږي هم بیا په ګڼو مشکلاتو کې دوی هغه معاشات ترلاسه کوي. زیاتره بانکونه دي چې هغه معاشات دوی ته توضیح کوي. په یو وخت کې کارمندانو نشتوالی کمبود د دې بحث کېږي چې ښوونکي په ډېر ځن سره خپل معاشات ترلاسه کړي. اول خو معاشات دوی ته په وخت نه ورکول کېږي. چېرته په وخت ورکړم شي نو بیا دوی هغه ټوله ورځ دوی ته په انتظار باندې د زده کوونکو تدریس هم د ځنډ او خطر سره مخ کېږي. او دوی هغه کوم انتظار چې هلته کېږي نو ځکه چې کارمندان د بانکونو کم وي او د ښوونکو تعداد زیات دی نو په دې خاطر رسیدګي ورته نشي کېدلی. نو دغه ورته ورته نور ستونزې هم شته وي چې هغې جملې څخه د ښوونکو ټرینینګونه دي، بلخصوص هغه ښوونکي چې نوي په دنده مقرریږي استخدام کېږي د هغوی لپاره خاص ټرینینګونه نه شته دی. نو ګرسنګونو سره باید دوی ته ټرینینګونه ورکړی شي تر څو دغه مفید ډول باندې دوی تدریس وکړی شي. بل اخیری قدم کې د ټکنالوژي سره دوی ناشنایي ده، ځکه چې دنیا چیرته ورسېده ورځ سره بلې او ټکنالوژي پرمختګ کې دوی اوس هم په زوړ زړې طریقې باندې هغه کتاب دی او د کتاب ته ورته نورو تدریسي موادو څخه استفاده کوي. خو ټکنالوژي سره ناشنا دي تر څو زده کوونکو ته د ټکنالوژي سره سم دوی تدریس وکړي، چې لکه د انټرنیټ کمبود دی په ښوونځیو کې، دوی سره د سمارټ فونونو استعمال دي، څنګه غربت دی، دوی ساده موبایل نشي استعمالولی، نو موبایل ته څنګه رسیدګي وکړي، لپټاپونو استعمال دي دوی ته. نو دغه ستونزې دي چې دوی سره مخامخ دي او دوی هغه وضعیت سره نارامه دي. دوی یو رقم ډیپریشن باندې اخته دي.
ډیر زیات مننه استاد، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو ورزو پامیر صاحب تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو مدیر یاستئ په یوې لیسې کې، کدا راته وایئ چې په دغه لیسې کې چې تاسو یاستئ دا اوس وخت کې ښوونکي له کومو ستونزو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې سیاد صاحب هم ورته اشاره وکړله، آیا اوس هم استادان په هماغه پخواني میتود باندې روان دي؟ میتود کې څه تغییر راغلی او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنادت پامیر مو د ننګرهار ولایت نه، لکه څنګه چې سیاد صاحب هم یادونه وکړه په ځینو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې، مثلا معاشات او ترانسپورت موضوع دې کوم د رنګ په وخت نه رسیدګي او ټکنالوژي د سیمه هم ځینې موضوعات باندې سیاحت سره اشاره وکړه. چې خو په شخصي مکتب کې ما او په شخصي مکتب کې هم د ښوونکو ګڼې ستونزې او مشکلات شته دي. هغه ځینې یادونه ورنه کوم چې یو خو دغه شخصي مکاتب چې دي د دولتي مکاتب په نسبت باندې هغه د ښوونکو سره د مختلفو برنامو د لارې او یا هم اغه د تعداد په اساس باندې دوی زیات کوشش وکړه چې د شخصي مکاتب البته خو په دولتي و کې بیا یو مهمه ستونزه چې هغه چې باید یادونه وکړم د ګمارنې اړوند ده، چې په دولتي مکاتب کې یعنی موږ په هر یو ټولګي کې وی ګورو نو د شپیتونه تر او یو ځکهونکو پورې هلته تدریس ورته کیږي. او دې ته نو بیا یو استاد ورته ودرولي چې موږ په شخصي مکاتبو کې چې موږ ګورو نو یو استاد خلا نغزشي زیات اندازه باندې چې هغه شاګرد ورته کې نو چې ډېر زده کوونکي باید یو استاد سره چې رسیدګي ورته وکړي نو باید ورته ودرېږي استاد. نو ګڼې ستونزې په دغه برخه کې لرو چې باید دولت وستانه نظام باید به استادانو ګمارنه زیاته کړي، ځکه موږ لوستي طبقه زیاته لرو خو دوی ته ګمارنه چې په کوم شکل په کار ده ورته نه کیږي. نو همدارنګ د معاشاتو د ځنډ اړوند دولتي معاشاتو هم سیاحت سره هم ورباندې خبرې وکړلې چې وخت نا وخت دغه زمونږ استادان چې دي د معلمین طبقه چې کومه یو ده، نو دغه چې دا په ټولنه کې چې موږ زیات اندازه باندې ګورو نو هغه ډیر ستړي ستومانه او محتاج طبقه اوس وخت کې نو چې مونږ یې ګورو هغه مالیږي دوی خپل دغه د ژوند د روزمره ژوند دغه شوکات او ترتیب د سیو برابر کړي چې دکاندارانو نه دوی سودا هم اخلي نو ورته وایي چې مونږ به میاشتې په اخره کې تاسو ته مونږ دغه درکو معاشات مونږ ترازی تاسو به پیسې درکو هغه هم د ځان سره مخ شي بیا هم مختلف ګڼ شمېر هغه مشکلات ورسره راځي بل یو موضوع چې مونږ د تیر نظام او اوسني نظام چې سره دغه کو نو په تیر نظام کې په جمهوریت کې به استادانو ته تقاعد ورکاو هغه تقاعد اوسني نظام کې نشته د اسلامي امارت په نظام کې تقاعد هم د باندې لا شوې ده که ورکول کی ورکول شوی لا نه دی هو وادي کیږي چې موږ تقاعد ورکو نو دغه موضوع هم دغه هم یو مشکل دی هغه جدي مشکل دی موږ د ټولنې د استادانو اونکو په دغه اعتبار کې هم موږ مشکلات لرو بل یو موضوع چې د استادانو مشکلات دي اونکو مشکلات دي په دولتي مکاتبو کې یو وخت دی وظیفه اجرا کی مثلا د سهار نه تر ګرمې پورې یو شیفت وي یا د ګرمې نه تر مازیګر پورې د شیبل شو نو دوی یو وخت وظیفه تر سره کی نو د دولت د خانه مونږ چې زیاتره مونږ کتلی دي ځکه مونږ په دغه معرف په چوکاټ کې کار کوو نو دولت ورته وایي چې تاسو بل وظیفه نشئ کولای شخصي بل وظیفه تاسو نشئ تر سره کولای که تر سره کی نو هغه مجازات دی او کوم یو چې دوی خپل لغلر نو دغه هم موضوع باندې شوی دی ورته نو دغه چې ګڼ مشکلات دي د ستونزې دي په شخصي مکاتبو کې بیا دي د معاشاتو او د دې غیر منځ مشکلات سره د خون کې استادان مخ کیږي چې ای معاش کم وي او یا ځان ورکول شي نو هغه په شخصي مکاتبو باندې مالیات دي مختلف مالیات دي چې اشاروالۍ مستوفیات نور ټیکسونه دي جوازونه دي هغه ځای چې کوم یو نیول شوی دی مکاتبو لپاره نو اندغه هم مصارف ورکی دغه ورکی نو دغه لامل دي معاشات او کټګوري په کوم اندازه کېږي او همدارنګه معاشات کې هم دغه راځي ځان دوه خان سره مخ کیږي یو خبرې ته سیاست هم اشاره وکړل شي د استادانو د ښوونکو د مسلکي توب لپاره په کار کې زمونږه د دولت لخوا د مختلفو برنامې سیمینارونه ځینې بهرني مؤسسات هم په تیر نظام کې هم برخه اخیستې او اوسني نظام کې ډیر کم تر سترګو کیږي
ډیره زیاته مننه پامیر صاحب په دغه موضوع به سره خبرې وکړو چې سیمینارونه او ځینې ورکشاپونه په خو استادانو ته ورکول کېدل وسول نه ورکول کېږي ستونزه چیرته ده د موضوعات په سره راوڅېړو اوس په ورشو نصار کریمزی صاحب ته کریمزی صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان چې بلنه مومنه لوراغلی تاسو د استادانو خبرې واوري دی په افغانستان کې ګډ شمیر نور استادان هم داسې چې لګړن ستونزو سره مخامخ دي هغه کټولنی زبرخه کیګه که اقتصادي برخه کی او په داتېره کې څنګه چې استاد مرته اشاره وکړه د تقاوت موضوع د چې استادان ورسره ډیر مخامخ دي او اندېښنې ډیر زیات دي خو راځي په سر کې دا راته وایي چې په خواني نظام کې څنګه چې مونږ پویدو استادانو ته سیمینارونه او د میتود په برخه کې ځینی ورکشاپونه ورکول کېدل خو وس دغه هر تغییر یې کړی یو څه مکتبونو ته څنګه چې دا نوی فرمان راغلی وو مکتبونو ته د مکتبونو مغه ټول تدریسي نصاب یې لکه یو مدرسه داسې ډيري مکتبونه په افغانستان کې او دولتي مکتبونه په مدرسو بدل شوی دي تاسو راته وایي چې دا څومره استادان له ستونزو سره مخامخ کوي ځکه ډيري استادان مسلکي برخه نه په ځینو شیانو کې وارد نه وي خو هغه بیا په مغه برخه کې مجبورې چې درس ورکړي تدریس وکړي دا څومره فشار راوړي په استادانو
سلامونه او احترامات محترم استادانو ته او تاسو کوربو ته زه دغه د موجوده وضعیت نه سړی داسې یو لوی تصویر راواخلي د معرف سره په افغانستان کې داسې یو برخورد او داسې یو چلند روان دی چې هیڅ سړی دې ته دغه د علمیت یا د علمي برخورد تعریف نشي ورکولی. دغه استاد محترم و فرمایلی چې معلم یو ماش پوری یو محدود عاید دغه لري زره لري په قوانینو کې په نړیوال دستور کې هم دغه چې معلم نشي کولای چې دغه څه د معلمۍ د وظیفې تر څنګ یو بل مسؤلیت او مصروفیت ولري، نو دغه د جون ټول دارومدار په دغه یو څو غیرانه معاش پسې تړلی دی. نو دلته اوس د دې موجوده نظام خورتنه شویل د دې موجوده مسلط اداري بدبختی دا ده چې دوی د همدغه قشر سره چې دغه د ټولنې ته د راتلونکي د ټاکلو مسؤلیت لري، دغه د معرف دغه استادان چې دوی سره داسې یو برخورد روان کړی دی لکه چې دوی د دې ټولنې دښمنان دي. اول خو شعار دا و چې دوی کفری مضامین تدریسی یا غیر اسلامی مضامین تدریس، حالانکه داسې چیز نشته. په تیر شل کلن نظام کې دغه کوم کاریکولم چې تطبیقېدلو دغه کې دینی عالمان په هغه اوله درجه کې ناست و، اولنی بورډ و چې دوی به دغه کاریکولم ارزولو د علمي او د ټولنیز معیارونو سره په مطابقت. او دلته اوس چې موږ ګورو دوی اول خو دغه د مدني علومو یا د عصري علومو مخه خو مطلقه بنده کړې ده، ورسره څنګ کې دوی د دینی علومو سره هم یو تعصب شروع کړی دی. دوی اوس مطلق جهادي کاریکولم غواړي چې تطبیق کړي. غټه بیلګه دا ده چې د استادان محترم په خبر دي چې په هر ولایت کې د غټې مدرسې تاسیسول دي چې تقریبا تر زرو پورې، کم از کم تر زرو پورې شاګردان په هغې کې باید وروزل شي، او بیا په هر ولسوالۍ کې د دوو نه تر زیاتو پورې، یعنې درې څلور د وړو مدرسو جوړول دي. او د دغه مدارسو نوم یا عنوان جهادي مدرسې دي، دینی مدرسې نه دي. ښه، اوس د دې نه سړی داسې دغه اغستی شي، تعریف اغستی شي چې دوی نه غواړي چې په دې ټولنه کې د علمي چاپېریال موجود وي یا علمي سرګرمي موجوده وي. دوی صرف مطلق خپل عسکر روزي، خپل ځانمرګي روزي، او دوی د دغه پخوانی یا چې په عصري علومو کم مرکزونه چې وو، انسټیټیوټ وي، مکاتب وو، پوهنتونونه، دوی سره په داسې شکل یو برخورد شروع کړی دی چې نړۍ د تعصب او د تنګ نظرۍ په سترګو ته کتل کېږي. اوس یو نوی فرمان صادر کړی دی چې دغه د نوي کال د پایل لپاره چې موږ به د معارف افتتاح کوو، دغه ورځ به د نوي کال شروع کېږي د تعلیمي نصاب. فرمان کې راغلی دی چې د شپږم صنف نه راښکته، د اول صنف نه نیولې تر شپږمه پورې شاګردان به شین لباس اغوندي، او د شپږم نه پورته چې البته دا په نسخې د ذکرو دپاره ده، د شپږم صنف نه پورته چې کوم شاګردان دي په مکاتبو کې هغوی به لونګۍ تړي، دا پی جبري کوي. نو د دې نه اوس معنا څه ده چې د افغانستان علمي نصاب کې په دغه مواردو باندې تاکید پر ځای دوی د معارف د استادانو پروزنه باندې ولې سرمایه ګذاري نه کوي، دغه اړخ باندې ولې فرمان نه صادروي چې موږ د نړۍ سره په ټکنالوژي کې، لکه استاد محترم چې وفرمایل چې دغه ټولنه کې خو دا ټکنالوژي مخکې د مخکې نه نشته شتون نه لري، خو دا اوس چې نړۍ په یو شکل یو کلی حیثیت اختیار کړی دی، موږ کولای شو چې د نورو هیوادونو سره د خپلو استادانو په روزنه کې دغه وکړو، اکسچینج ولرو، استادان ولیږو چې هلته زموږ استادان د نوي ماډرن میتودونو نه آګاه شي او دلته راشي په خپل کور کې د معارف په چوکاټ کې تطبیق کړي.
ډېر زیات مننه کریم ځای صاحب، بېرته هم تاسو ته راګرځو په دغه ستونزو سره بیا نور هم خبرې وکړو. اوس تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اورېدونکی راسره د تلیفون په لیکه دی، دا به راواخلو، بېرته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
خور جانې، تا ته استا خواږو خواږو همکارانو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. خواجه صدیقي ننګرهار نه مې اړیکه نیولې.
ډېر ښه راغلاست صدیقي صاحب، تاسو ننګرهار نه، موږ سره استادان هم شته دي چې ننګرهار ولایت نه دوی هم خبرې وکړې. په ننګرهار ولایت کې د استادانو ستونزې لکه د افغانستان نور ولایتو کې چې ټول استادان له ستونزو سره مخامخ دي، تاسو څه ویل لرئ د موضوع په تړاو؟ مهرباني.
زه خو اول درته خورجانې د دواړو مېلمنو ته هم سلام وایم، یا اول درته د خپل کورستون ده وایم خورجانې، چې د ما یوه لور وه، مونږ کور غونځ بې تعلیمه وه، یوه لور مې وه او دلته ډېره ګرانه وه، دا دوه کاله کېږي خورجانې تعلیم نه منې ده. ته په خدای واوره که څه کاله مې لوړه کړې وه، قسم مې کړی وه چې زه به پاکستان ته ځم، دا لور سره زه ډېر ځورېږم. دا ما هم د دې لپاره دا تعلیم توقف کړی وه، د ننګرهار خلک چې دي بغیر د مونږ دا کوچان نه مو، ننګرهار خلک ټول تعلیم یافته خلک دي او د تعلیم سره ډېره مینه لري خورجانې. نو زه تلم پاکستان ته، پاکستان هم هسې ګډوډ شو، خو را به سو نظر ته خورجانې، ننګرهار خلک تعلیم یافته دي او تعلیم ته ډېر ډېر لیواله دي. خو بدبختانه چې دوی نه زه اوس خورجانې څه ووایم، زه دا وایم چې دوی وایي چې ټیکنالوژي ته ضرورت نشته، ټول عمر به بوشکې او موټر سایکل به یو استعمالوو، به خپل بزنس نم چالانې نه دي، اسلام غم ولاکه ورسره نه دي، تا د تعلیم غم خورجانې ورسره ته خپل بزنس ته خوښه ده چې خپل دوی داسې وایي چې دا ځم یوه ورځ ده او بس تیر شو. ځکه د دې په خاطر چې یو خور تعلیم یافته وي، هغه خور نه غونډ کور او قوم تعلیم یافته کېږي، هغه عقل سرته را وړي، د بې عقل سړي نه بل شی جوړ شي. دوی خپل ملایي او خپل بزنس په مخه باندې وړي. خورجانې ډېرې چغې مو وهلې، د مونږ د ننګرهار خلک ډېر 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 عزتمن خلک دي او د تعلیم سره ډېره کلکه مینه لري. دوی ټیکنالوژي ته نه دي ضرورت، دوی خالي وایي چې دوه دوه درې درې ښځې مې کړي دي او د افغانستان د افغانانو وینه ورته ارزښت نه لري. خورجانې وایي چې زه خو هم د واسکټونه دي وراغوندې بیا خورجانې لړګون هم ذاتي دي خولې ته راغی چې څه وکړو.
ډېره زیاته مننه کور ودان، ستاسو غږ واورېدل شو. کور ودان چې اړیکه مو نیوله، یو بل اورېدونکی هم شته، دا به راواخلو چې منتظر پاتې شوی. سلامونه، خپل نوم راته ویل، کوم ځای باندې کنی ولې؟
وعلیکم السلام او حضرت خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته. لاندې چیروغ جوړ بس
مننه کور ودان، تاسو به موضوع اورېدلی کلان، خپل نظر را سره شریکی. بالکل، د تعلیم او په افغانستان کې د ښوونکو ستونزې چې دا اوس وخت کې ښوونکي له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
خورجانې تعلیم خو چې دی، موږ د تعلیم طرفدار یو. خورجانې په بېلابېلو رسنیو کې موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د تعلیم دروازې باید خلاصې شي، هغه که د خوندو پر مخې، که د مثال د خبرې د نارینهو پر مخې، د شریعت په نگاه کې باید خلاصې. خورجانې تعلیم چې دی ډېر ښه دی، او بل ده چې د ښوونکي خو جدي خورجانې، ښوونکي د یو ملک پرمختګ غواړي. مثال یو ښوونکي خورجانې که په یو کلي کې نه وي، که په یو وطن کې نه وي، هغه کله نه کلي لکه نابینا شي. خورجانې همدغه ښوونکي دي خورجانې چې ماشومان ته زده کړه و دغه ور شوي. خو تهوي موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د خوندو پر مخ د پوهنتونو دروازې خلاصې کړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، او داسې بعد وضعیت هم ملاکه دي. خورجانې لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل چې نه د افغانانو په کیسه کې دي، نه د افغانانو پروا لري، بس خپل معاشات څه ګوري. خورجانې موږ دا الحمدلله دلته په افغانستان کې ژوند کوو، داسې بد ورځ هم ملاکه ده لکه دا مخکینی اورېدونکو چې وویل. هغه وایي چې موږ زمینه برابرو، حکومت هم دا دی مثال داسې نه دی ویلي چې پر مخ موږ ښوونځي نه خلاصوو یا پوهنتونونه نه خلاصوو. تعلیم چې دی ضروریات دی، د عمل کارتیا ده خورجانې، ځکه که پر ازور په ملک کې دغه تعلیم یافته ډاکتران خورجانې مرګ او ژوند څخه چیرې دا مري شي، بیا نور ډاکتران موږ د کومه کو د خارج څخه موږ ته په کرایه باندې ولاکه راسي. موږ پر خپل حکومت دا ځای د خورجانې سالم انتقاد هر حق هر افغان لري. داسې دغه تبلیغات څوک نه کوي خورجانې، لکه دا مخکینی اورېدونکي چې په حکومت پسې هم تبلیغات وکړله، پکې بده هم پسې وویل. نو داسې نظر د سړی نه شي کې خورجانې، هغه خبر د سړی کې چې خدای او رسول وایي.
ډېره زیاته مننه، هر څوک د نظر حق لري، هغوی خپل د ستونزو ویلې، خپل د کور دننه هغې قصه وکړله چې خپل اولاد یې په ستونزو کې و. د نجونو مکتبونه د څلورم کال شروع کېږي چې د نجونو پر مخ مکتبونه بندي، دا د هر پلار دپاره ځورونکی ده. نو ډېره زیاته مننه تاسو ته چې تاسو هم خپل نظر موږ سره شریک. کور ودان ورزو خپلو میلمنو ته که دا راته ووایي، یو ور به شو استاد سیاد ته. استاد سیاد، د یو استاد په صفت تاسو په افغانستان کې اتمان کلونه کېږي چې کار کوئ، کله چې یو استاد د اقتصادي لحاظ نه له ستونزو سره مخامخ وي او فشارونه د کورنۍ پې وي، آیا هغه استاد په دې توانېږي چې لاړ شي په ښوونځي کې خپلو زده کوونکو ته هغه رقم چې باید نورماله تدریس وکړي، هغه به د دې وسه ولري چې هغه تدریس په سمه توګه مخته بوزي؟
هیڅ کلم نه، هیڅ کلم نه. دا خاطر که چیرته استاد ذهني فشار باندې اخته وي،
یو استاد ناستی خونځي کې چې د کوم درس ورکي او فکرې وګل ځای کې یا د کوم ځای نه قرضدار یا کورنۍ مشکلات سره مخ یې کور کې مریضانی هغه ټلیفون سہولتونه برابر نه وي معاش په وخت نه ورکول کېږي ځکه چې هر ستونزه راوړې او هر ستونزه موږ د هغه بنیاد او سرچینه هغه اقتصادي مشکلات دي ځکه موږ هر څه وګورو دا ټول نړۍ روانه ده د اقتصاد روانه ده چې چیرته څوک اقتصادي مشکلات لري په وخت ته معاش رسیدګي ونه شي او معاش ورنکړ شي دا به ژوند سره څه شي برابر کی که چیرې دا استاد خوځي د دې په څه کې کله چې لري صحیح نه دي دا به خامخا په ریکشا کې به کرای ورکي په یو بل توسيله کې به کرای ورکي که چیرې دا موټر سایکل ولري سو نه دي خامخا به ته تیلا چې د سې خون کې ما کې کړی د بخوده به اوره کړی چې کله خوځي ته راځي د خپل خصوصي کې په موضوع لري دا چې خوشي خوځو کې ماشات مثلا په وخت نه ورکول کیږي نو ان تر دې پورې هغه ورته وایي چې خیر ما ته 200 روپۍ راکا چې زه په لار کې راځم کومه تر اقل دي خوځي ته غراش نه کړه نو خوشي خوځو کې چې دا حالې نو بیا دولتي خوځو کې خو به چاره ماشوم نو وخت نه شي دا غو نه دولتي مدیر نه غو دونه صلاحيت دا غوښته ده نو د ماشات چې هغه ورته رسیدګي وږي مدیر ته ورځي هغه ورته مطلب ورته وایي چې ما ته ماش راکا دا غوې غږ شي ته ودل کیږي مدیر خپل په هغه مشکل کې ډیر دی ماشات سوزي کې نو د ذهنن به وی په مکتب کې چې کیږي دا ډول باندې مکتب کې حضور لري خو لیکن ذهن مو دې خوځي کې نه نه به ځکه ته پام وي او ډیپریشن کې باختې ټول سوز بل خوایي نو دا یو هغه سوز ده او چې تر نه کومه کده زه ځکه وونکی یو یو خلخ راتلون کې او خاندول لري او استاد د سی په شکل باندې تدریس وکړي شي
ډیر زیاته مننه. خوشبختانه په خبرونه کې را سره کابل خزینه خون کې سپوږمۍ شیرزی را سره وصل شو. مننه میرمن شیرزی چې مخبرونه کې را سره یاستئ. په اوسنی وخت کې کتا صورت دا وایي چې خزینه خون کې لکوم ستونزو سره مخامخ دي څنګه چې موږ پویګو دنجونو لیسې باندې دي او ډیری خزینه خون کې په کور ناست دي لکارونو هغه جواب شوی دی او لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. تاسو د خزینه خونکو په نمائندګۍ کراته پایل وکي د ستونزو راته یادونه وکي مهرباني.
په اول کې خو سلامونه او احترامات ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستونزې خو به ډېرې دي، یعنی د بیانولو وړ کوای ما مکمل یو ورځ نشي، خو خاص ستونزې او فلاندا دي سي تقریبا 2 میاشتې کېږي چې خونکو هیڅ ماشونه نه دی اخیستي او په دې کې د سډیر خون کې دي سند بشپړ فامیل نفقه په غاړه ای او بل اساسي ستونزې دا دي چې اوناسیا معلمان سدي او وی ډیرای بیچارګان سي د مدته خدمت کم ده او وی ل خپل هستوګنځي به خلل لري ځایونه خدمت تاسو ولې دي پاره کې ډیر د سدي ماشومان لري رفت آمد دوی ته ډیر مشکلې درالو کې ماشونه به کم دي حتی دوی د دلار کرایم نسی پوره کولای.
ډیر زیاته مننه میرمن شیرزی بیرته هم تاسو ته راګرځو. ور به شو استاد پامیر ته. پامیر صاحب که تاسو راته ووایئ چې څو موده مخکې د طالبانو لخوا د استادانو نه امتحان اخیستل کېدل، په دې کې د استادانو ډیری استادانو مونږ راپورونه درلودل، غږونه ول چې سوالونه ډیری داسې ول چې دینی مضامین په کې ډیر زیات وو. دا داسې دي چې ځینې استادان په هغه برخه کې مسلکي نه وي یا هم هغه مسلک نه وي پاری کې واره ده نه وی او غا امتحان کې دوی لړې رستونزو سره مخامخ ول د یو قسم ته فشار او استادانو دغه سي کوم ازموینه په ننګرهار کې په استادانو کې د استادانو ترمنځ تیر شوې ده د په هنې د ریاست لخوا وکنه.
بله څه خاص معلومات خو زم نه لرم چې ازموینه خو خستل شوې ده کې اوس وخت مخکې تقریبا دا د تیر هفته کې یو څه بستونه اعلان شوی وو نو هغه کې به ازموینې اخیستل شوي، خو مجموع کې دغه وضعیت چې په دغه څه شکل سره ځکه دوی لسانس دي، دوی دیني زده کړې هم کړي دي، عصري علوم هم دوی لوستلي دي، نو په کار دغه ده چې په مجموع کې د ټولو هغه کم بخش کې چې دوی زده کړې کړي دي درس ویلی دی په همدغه برخو کې که چیرته ونه ازموینه واخیستل شي، امتحان ونه واخیستل شي، نو دغه به بهتره وي. صحیح ده، دینی مضامینو دنیاتو کې هم سوالونه وي، لږ زیات دي په کې، خو په کار دا ده چې هماغه اول خو هغه خپل مسلک کې امتحان واخیستل شي کدوی چې کله هم بستونه اعلانېږي دغه د استادانو ګمارنه کېږي ښوونکو، نو دوی هغه خپل شرایط لیکلي ورته چې په دغه شرایطو باندې په دغه بخش کې دغلته ضرورت دی، او په دې کې په لیسانس کې په دغه برخه کې چې مثلا یا فزیک برخه یا نور دغسې اړوند برخو کې دوی کومه ګمارنه چې کوي درس ویلي، نو ما هغه اړوند دغې کې ونه امتحان اخیستل کېږي. نو دغه مجموع کې په دنیاتو کې زما په نظر باندې نو دا به پکار نه وي داسې باید وانخیستل شي، ځکه دغه ټول هر څه فوکس مخکې زمونږ یو استاد هم دغې ته اشاره وکړله چې دغه ټیکنالوژي او اوسني عصر سره او دغه کوم یو نوې ټیکنالوژي چې ده، نو په دغه برخه کې پکار ده چې ښه زده کړه وشي او ښه زمونږ که ناست یو که زکور دی ټوله، ځکه زمونږ چې د شاوخوا ګاونډي هېوادونو ته یا په مجموع کې مونږ خبره وکړو، نو ټول عصري علوم او دیني علوم ټول ضرور دي مونږ ته، ځکه اوسنۍ ټیکنالوژي ډېر زیات پرمختګ کړی دی. نو پکار ده چې مونږ افغانستان هم مونږ هم هېوادوال مونږ باید پرمختګ وکړو، دا نه چې مونږ شاته وردی یا میخي وروسته پاتې شو، نه، مونږ باید خپل ځان د نړۍ سره سیال کړو. مونږ د آینده نسلونه ځکه 50 کاله تقریبا زمونږ په هېواد کې جنگ او غربت تربګنۍ یا ګڼې نورې مشکلات او ستونزې دغه تیر شوي دي، نو په دې کې پکار ده چې ډېر غټ غټ ګامونه واخیستل شي او دغسې موضوعاتو ته باید جدي توجه وشي او جدي باید دغه موضوعات ونیول شي. نو په دغه برخه کې هم زمونږ د اوسني نظام څخه هم دغه غوښتنه هم ده ورنه چې پکار ده چې په یو مناسب او یو ښه شکل سره که امتحان اخیستل کېږي که ګمارنه کېږي، نو دغه کې باید ټول اړخونه په نظر کې ونیول شي. مونږ ته تجربه شوي مونږ و تاسو ته تېر نظام کې هم بیا هم یو زیات کار شوی دی د تعلیم په برخه کې، مکاتب جوړ شوي دي، تاسیس شوي دي، ګمارنه شوي دي، خو عمره چې په کار ده عمره نه دي شوي، ځکه په کار ده مونږ او تاسو ته په کار ده چې مونږ اوسني نظام ته په کار ده مونږ ته دا خپل یو مسؤلیت ګڼو چې زمونږ هېواد او زمونږ د هېواد یوازینۍ هغه د دغه جهالت او د بدبختۍ د ټولو یوازینۍ حل لاره به هغه تعلیم وي. نو په دغه برخه کې د هر نیانه د هر برخه کې د توجه په کار ده.
ډیره زیاته مننه اوس هم ورزو کریمزای صاحب ته. کریمزای صاحب د استادانو خبرې مو واورېدې. کرا شو په تعلیمي نصاب باندې تاسو په پخوانی جمهوریت کې د پوهنې وزارت د تفتیش ریاست کې تاسو هم کار کړی دی، تجربه یې لرئ. په تعلیمي نصاب کې د مسلکي استادانو ګمارل او په مسلکي برخه کې د استادانو تدریس کول دا څومره خپل استادانو لپاره مناسب کار دی، او کدا کار ونه شي لکه وس ډيري استادان شکایت دي لري چې دوی په داسې هغه مسلکي استادان چې خزینه استادان وي، البته ډيري خزینه مسلکي استادان چې د هلکانو په لیسو کې دوی تدریس کوي هغه په کور ناست دي وس بیکار شوی دی، او د غوی پر ځای د سې کسان ګمار شوی دی چې دیني زده کړې کړې دي، او په هغه برخه کې چې دوی ګمارل شوی مسلکي دوی مسلکي زده کړې نه لري. نو دا به څومره د تدریس او یا هم د زده کړې په برخه کې افغانستان د پاره زیانونه رامخته کوي، د زده کوونکو د پاره خپل د خونکو د پاره دا څومره ستونزمن کار دی؟
مننه. افغانستان د معرف د معاصر تاریخ ته سړی داسې ځخلنده کتنه وکړي، د الحضرت ظاهر شاه د دورې نه را په دې خوا د دې معرف نه یا د استادانو د مکاتبو د پوهنتونونو نه ډېره یو عجیبه استفاده په سیاسي ډګر کې شوې ده. که کمونیستي نظام وي خو مطلق هغه چوکاټ او د هغې هغه د عضویت یو د مهمو شرطونو نه دا و چې باید مکتب استاذ وي او ټولنه کې یو د تدریس مکلفیت ولري، هغه ته هغه استفاده کړې ده. بیا د هغې نه را په دې خواته په دې جهادي دورو کې دي هم دغه سي د مبلغونو په شکل باندې استفاده شوې ده چې دوی په دې ما نه ډېر کوشش کول چې د ټولنې د افکارو د تغییر لپاره د دې معرفت د دې چوکاټ نه استفاده وشي. خو خوشبختانه دغه د جمهوریت دوره چې و په دې کې ته دغه سي یو سو استفاده ون شو، بلکې د اړخ تړيره سخت جدید توجه وشوله، هم نړیوالو کوم په خپل افغانانو حس کړي و چې دغه د نړیوال دغه مرواج روان سره د چلن بهتره طریقه دا ده چې مونږ د معرف کې دوهم نه سرمایه گذاری وکړو چې دغه خپل ټولنه د نړۍ سره د مزل سیاله کې. او الحمدلله دا کار شوی و په هر اړخ کې. که زه درته د پوهنتونونو یو مثال ویم چې مونږ دې اندازې ته رسیدلو چې مونږ په پوهنتونونو کې آنلاین تدریس لرلو. مثلا یو استاد تللو د دکتورا لپاره استرالیا ته، وختي چې د اوبو په بخش کې خپل دکتورا وکړي، ولې دلته د آنلاین طریقه هغه په کابل پوهنتون کې او په پولیټکنیک پوهنتون کې درس ورکاو، خپل مضمون محصلینو سره تعقیب او دلته په صنف کې اسیسټنټ پروفیسر موجود وو او هغه مسلکي استاد به دغه ځین آنلاین درس ورکاو. دغه زمونږ کچه یا لیول د دغه بل داسې پوهنتونونه زمونږ جوائنټ شوي، حتی تر دې پورې یو تعداد مکاتب زمونږ جوائنټ شوي د نړیوالو مکاتبو سره، چې دغه غټ مثال دا شمس لندن اکاډمي ده چې دوی دغه د معرف دغه نصاب چې تدریسېدلو دوی په نړیوال سټنډرډ برابر کړی. داسې نور ډېر زه به اوس څه نومونه درته اخلم، خو ډېر مکاتب داسې وو چې په دغه معیار باندې برابر شوي وو. پوهنتونونه د هرات پوهنتون، د هرات پوهنتون د انجینرۍ محصل چې به د هرات نه فارغېدل، لکه هغه چې د امریکا د یو معتبر پوهنتون نه سند ترلاسه کړي، ځکه هغه محصل ته به دوه سمستره چانس ورکول کېدلو چې په امریکا کې هغه خپل بس اخري سمستر ولولي. په بلخ پوهنتون کې د معدن په ساحه کې، د انجینرۍ په ساحه کې، د ننګرهار پوهنتون کې موږ دغه خپل معیار د معرف چې کومو په دغه سټنډرډ باندې د نړیوالو سره عیار کړی. ولې اوس متاسفانه زه دې ته حیران پاتې یم چې دغه وزیر د معرف سرپرست چې کوم دی، د کابل د ادارې موجوده حبیب آغا، دا د دې هبت الله پیر دی. دا هبت الله چې دی، دا د دې حبیب آغا مرید دی او خدسې په کلیدي پوزیشنو باندې د کار کړی دی. په قندهار کې ډېر په مهم سمتونو باندې دغه، یعنی که دغه سړی خپل افغاني غرور لږ په کار واچوي او خپل علمي غرور لږ په کار واچوي، ما ته سالم سړی ښکاري، داسې کمزورې سړی هم راته نه ښکاري. دا وکتوانېږي چې دغه خپل معرف راټول کی، طالب د خپل سیاست کوي، نظام د خپل سیاست کوي، د نړیوالو سره په کومه ژبه ګړیږي، د مخالفینو سره، د اپوزیشنو سره هغه خپل کار دی، سیاست د طالبان خپل کوي، هغه کې ورسره نه ټولنه مشکل لري او نه نور سره موږ کوم مداخله کوو. ولې د معرف موضوع چې ده، دا داسې حیاتي موضوع ده لکه د کور کې چې د ډوډۍ یا د نفقې یا د برېښنا یا د اوبو حیثیت دی. معرف د دې افغانستان د هر کور ضرورت دی، لکه دا مخکې چې یو ورور دغه وکړلو ډېرې ودردولو، دا قسمه چې واورېدله چې د تصمیم نیولو چې د خپلې لور د خاطره کوچ وکړي لاړ شي پاکستان ته، هغه پاکستان کې همداسې بدبختي رامنځته شوله. نو اوس دغه لور ته دغه پلار څه جواب ولري؟ نو دغه د معرف دغه سرپرست چې هر څوک دی، حبیب الله آغا، د ته معنی موږ ټول باید دسته جمعي د عرض په شکل ورته دغه وکړو چې د دې معرف یا د تعلیم دغه دروازې په دغه شکل معنی مه تړئ، دغه دا ټولنه د بدبختۍ سره مخ کوي. سبا هم د دغه هبت الله اولاد مریضیږي، چیرته بیایي، په کوم در په در به ګرځي؟ دا اوس څه موده مخکې دغه د سراج الدین په باره کې یو راپور نشر شو چې مریض شوی دی، تداوی ته تللی دی دغه ته دوبۍ ته. ولې که دغه ځای کې موږ خپل استاد ډاکټران لرلې، خپل شپخانې مو لرلې، څه ضرورت چې دا تللو دوبۍ ته؟ نو د دې مسایلو او د دې چیلنجونو د مخنیوي لپاره بهتره خبره دا ده چې د معرف نه د یو وسیلې سیاسي وسیلې په شکل باندې استفاده ونشي. معرف ته د کور یا د کلي یا د وطن د یو هغه اساسي اړتیاو په سترګه وکتل شي.
ډېره زیاته مننه کریم زای صاحب کور ودان. اوس هم یو اوریدون کای را سره د تلیفون په لیکه دی دا پر واخلو برته هم منو تره ګرځو سلامونه خپل نوم راته وای لکم چې مړی کني ولې تاسو زما غګلری سلامونه خپل نوم راته وای لکم چې مړی کني ولې
اميري لنګرار په سره په تماسیم ټول یو څه شه د ټوله د ټاکې د هر مملکت د ترافیک ادا ده کوم مملکت تر کې د مکتب نه تل کېږي او چې مکتب نه یې چې نه او دا او وخت
ډېر زیات مننه امیر صاحب ستاسو غږ ډېر خراب راځي مونږ نه شو کوی چې واورو کور ودان چې زموږ سره ګډون وکړه په خبرونه کې ورزو میرمن شیرزای ته میرمن شیرزای تاسو راته وایي چې په دا وخت چې د نجونو په مخ خوانځي تړل شوې دي شاوخوا تاسو وطمن ارتباطات اړیکې لري له خزینه خون کو سره چې وس هغه لیسې چې په خوانځونه پکې زده کړې کولې او استادان یې وس په کور ناشته دي هغه استادان ډېری داسې استادان مول پکې چې یو کورنۍ ورپورې تړلې و دی او کورنۍ سرپرستی یې کوله اوس په څه وضعیت کې دي ډېری دغه استادانې دغه ښځینه استادانې څه کوي شرایط د ژوند یې هغوی څنګه دی
بلې هو ډېری همداسې استادان تاسې هغوی بېچارګانې اوس په کورونا ناستې دي او تقریبا د هغوی ماشونه 15,000 افغانۍ دي یعنی 15,000 افغانۍ داسې یو پیسه داسې د یو نفر یو ورځنی مصرف ته هېڅ شی پیسه هم نه ده دا دومره هغوی ډېرې داسې مسلکي استادان هم دي په هغوی کې چې تقریبا هغوی 40 کاله 50 کاله هغوی تدریس کړی ده درس یې ورکړی ده اما نن ورځ په داسې شرایطو کې داسې هغه په 15,000 معاش په کور ناستې دي متاسفانه د ټول کور نفقه هم د هغوی په غاړه ده په ډېر بد وضعیت کې دي هغوی او خو څه کولی نه شي یعنې هېڅ هم نه شي کولی هغوی هماغه خپل کور باندې ناستې دي دا 15,000 معاش اخلي
او تاسو خپل د یو خزینه خون کې په صفات په برحال او استاد یاستې تاسو چې کله دندې ته ځي او یا هم په دغه څو کلونو کې تاسو له د یو خزینه په صفات لکه وس محدودیتونه په افغانستان کې په خزو باندې ډیر زیات دي فشارونه پر ډیر زیات دي لکه مو ستونزه سره مخامخ یاستې لکه په خو کوم سہولتونه و چې وس نشته دي په مکتبونو کې په لار کې په ټولنه کې خزو د پاره وس شرایط څنګه دي
خو ته خزو مېرمن لپاره خو تاسو به شاید خپل خپېږي ستر ټول غټ سہولت او ازادي ده اوس ازادي بالکل نسته یعنی که یو مراجعون کې زموږ مکتب ته داخليږي نسی راتلای دروازې نه هغه باید کارچا سره کم معلم سره لیدل غواړي او یا هم له مدیر سره لیدل غواړي هغه مجبوره ده په دروازه کې ایجاب واغوندي سر تر پای با ایجاب سي دا ورسله هغه نفر سره چې هغه ډیر زیات ضرورت دي د اولاد مشکلي هغه خبر ور سره وکي هغه په ډیره پرده کې خو دا ارس بیا هم په ځان منل دي خو غټه ستونزه د ماشاتو ستونزه ده چې ماشونه د ښوونکو بیخي بې اندازې کم دي دومره ماش باندې اصلا نس کولای سي مخته ولاړ سي خو په هغوی کې هم دي ډېر کم مخته راوړي یعنی که یو ښوونکی یوه ورځ غیر حاضر سي تقریبا 40-50 افغانۍ له هغه ماش څخه د هغوی دغه کېږي کمیږي اصلي ستونزه فعلا د معلمینو د ماشاتو ده سي هغه دا کم ماش ته هم دي 2-3 میاشتې منتظر دي یعنی ماش په وخت نه ورکړ کېږي
ډېره مننه کور ودان ستونزه د استادانو د ماشونو واقعا چې لویه ستونزه ده او خصوصا په اوسنی شرایطو کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په افغانستان کې البته د خلکو اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدا دی او ولته له ګڼو ستونزو سره خلک مخامخ دي ورزو ښاغلی سیاد صاحب ته استاد سیاد ته تاسو راته ووایئ دغه خزینه خون کې په خوانځیو کې سرول لري او په داسو کلونو کې چې انجونې مکتبو ته نه ځي سبا ورځ تاسو فکر کوئ د خون کو دغه یو ډار نشته ور سره چې سبا ورځ د خزینه خون کې هم نه وی لکه ټولنه کې کله چې د خون کې نه وی دغه لړۍ هم د سپ دریږي د خزینه خون کو ځای به او تشبات په افغانستان کې څومره احساسيږي دا اوس وخت کې تاسو په خونځي کې یاستي او یا هم شاوخوا په ټولنه کې یاستي دغه ستونزه څومره زیاته ده البته نارینه خون کې هم لګنو ستونزو سره مخامخ دي خو کله چې خزینه خون کوته د دوی ستونزې ډېری لکه چې مخکې چې میرمن شیرزی هم ورته اشاره وکړه ډېری خزینه خون کې چې مسلکی هم دی خو بیا هم په کور ناست دی دغه څومره تشه ده تاسو څومره احساسوي
یقینا دا خبر ما وخت چې خپل مو اشاره کوم خو تاسو په خپل نوم کړه د بارک وزي ولاند خاطره او یو لاند مثال وایم دا اول کال چې ما سنځي کې وظیفه واغسته دنده مې واغسته نو ما ته کوښنه ټولګه راکړه اول ټولګه ما ته راکړه نو څنګه زما تجربه هم کومه او خو چې زما وظیفه اول ورځی وی دا د خوځي د خوانه کم ټریننګ ماته ورکړ شوی ما په ټول کال کې یو کال نو سړی وکړه زه دې مشکل سره مخ ما په ټول کال کې زټون کې ته یوازې دې شي ځنه کړه خو زما تر څنګ چې د رمضانګي دوري استاد او بلکې هغه خزینه خون کې و نو هغه انځ د کوم څه دې څه کړیو دا د خوځي دنیا چې د خزینه خون کې کیږي موږ نارینه ته باندې خزینه ماشومان ته ډیره وسیله لري هغه د مور مینه پکې هغه مبا اولاد تربیت او د اولاد روزنه د دوی سره ده کی نو موږ کې بیاو نه وسیله نه لري نه خون کوږي نو دا کوچنی سیمفونو زکون کې چې دی لکه امادګي د وری اول دویم دریم دی ټولګې کې د خزینه خون کوشتون دی زیات ضروري دی کچې ته دوی نه د زکون کو بنیاد هغه د وړي کې او خلنه وستا نه کې بیا دا دوی دنیا د همسې خراب روانی پنځم شپږم ټولګې ته دوی په املا په انشاء باندې نه پیږي په دولتي ټول خوځو کې هم د سوز هم ده چې دوی هغه د هغه کوښښني زکون کې چې دی داري نه زکون کې هغه د پاره نه خون کې دی هغه نو سیلا او هغه د انرژي د سرني ذهني فشار باندې دوی اخته یې ذهني بل ځای کې نو ماشوم او سیلا غواړي ماشوم ځان ته نیول غواړي چې دغه کار یوازې یوازې خزینه خون کې ولې چې نه نارینه خون کې موږ تبر په خپل خوځي کې خزینه خون کې لرو نارینه هم لرو نو ټیټول دې ته موږ خزینه خون کې ورکړي چې چیرته خدای نه خواسته دا خزینه خون کې په پرې مکاتبو بندیږي او اینده کې ودا د نارینه خون د ځوان یو سردرد دی د دولت او نظام لپاره وی او د کورنۍ لپاره یو غټه ستونزه دی نو د خزینه خون کوشتون د دې نهایت ضرورت دی او نیم قشر دی د افغانستان او غیر توجه شي او دوی استعدادونه باید پټ پاتې نشي ځکه چې کچې د اندغه خزینه خون کې دوی ته ټریننګونه ورنه کړی شي نو اینده کې د ځان سم سره مخ کیږي خو نه خاصه زموږ د ځکهونکو بنیاد ټول سره ګرځي نو د بنیاد لپاره د خوځي تعداد لپاره خزینه خون د شتون ډیر زیات تړین دی
ډیره زیاته مننه استاد سیاد کور ودان وسام یو اوریدون کې را سره دی د بره واخلو د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی سلامونه خپل نوم را ته وایي او د خبرونې په روسي او شیبو کې خپل نظر را تلاند وایي
سلام علیکم
علیکم سلام خپل نظر په خبرونې موضوع په تړه را ته وایي مهرباني
ګلاله تر آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته بدلنه سلامونه کوم مېلمنو ته سلامونه کوم زموږ د خپل حکومت صدا غوښتنه ده چې د زنانه پانتونونو مکتبونه ټول علاقې د نوې کال پر ورځ دوا سره چې موږ ډېر سخت ضرورت سره دا بنجې شه د دشمن ملک په ناپه دی د دشمن ملک په ناپه دی دا بنجې شو لګي دی په دا مکتبونه باید لاس مرزان د دشمن ملک او تل ایران پاکستان
مننه ترين صاحب غاک موقته وصل کیږي خکور ودان بیا هم چې خپل کله نظر مشارک په دې هله چې تاسو غاک واوري دل شي د خبرونه په ورسته یو شیبو کې پامیر صاحب تاسو ترازو د استادانو په نمائندګۍ ک دارته وایي چې څه باید وشي په دغه برخه کې د استادانو د لپاره د دې لپاره چې دوی روانان دي ته ماده اوسيږي چې په خونځي کې زکون کوته هغه څه باید چې پا په هغه رقم باید تدریس وشي، لکه څنګه چې مخکې سیاد صاحب وویلې چې خون کې ډېری خون کې له ذهني فشارونو سره سم تزي او هغه نشي کولی چې سم تدریس وکړي. څه باید وشي په دغه لاره کې؟ د حل لارې څه دي؟ کراته لنډو غږېږي مهرباني.
بله، لومړی خو دې ته چې هغه اساسي مشکل د خون کړي اول خو معاشات دي چې باید معاشات دي، دوی باید معاشات جیب شي ورته، او معاشات باید په دغه حالت کې چې کوم یو دي دې کې په کار نه دي چې پاتې شي. ځکه موږ که وګورو که یو استاد هغه تقاعد خو اوس نشته، بېخي که استاد چېرته یو شل کاله وظیفه وکړي، نو د شل کال نه بعد نو هغه استاد دومره توانۍ نور نه لري چې وظیفه وکړي، مجبور تقاعد شي هغوی. نو تر شل کلونو که دوی وظیفه وکړي، دوی زیات چې هغه معاشي هغه په حساب بیا هغه قدم او بس چې دوی ورته وي په دې حساب هم که دوی دا معاشات جیک شي نو تر 15,000 پورې وي. نو دغه په اوسنیو شرایطو کې چې ډېرې وړوکې فامیل مي، نو دغه مصارف او د کور هغه ضروریات ورباندې نشي پوره کولی. نو لومړی قدم کې خو معاشات باید جیک شي ورته استادانو ته، او په دویم قدم کې په کار دی چې دولت دوی ته داسې ټرینینګونه، دوی ته داسې ورکشاپونه دغه ورته دایر کړي، تر څو هغه د استادانو د مسلکیتوب په خاطر باندې باید دوی ورته دغسې یو برنامې په نظر کې ونیسي. او همدارنګه تعلیمي نهادونه او هغه تعلیمي ادارات او تل که شخصي دي که دولتي دي، دوی دې هم په خپل هماهنګۍ سره داسې یو ترتیب او داسې یو برنامې په لاره واچي چې په هغه کې استادان ګډون وکړي، دوی دې هم لاس په کار شي. نو ټول کار دی هغه دولت ته، او ټول کار دی هغه مربوطه ارګان ته هم دغه کېږي راجع کېږي. نو په کار دا ده چې دوی هم په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. نو په مجموع کې د دولت نه مو د تعلیمي بنسټونو، د تعلیمي اداراتو د تقویه کولو اړوند جدي غوښتنه هم ده، ورڅخه د نجونو مکاتب دي، نجونو ته د کار کولو هغه اجازه ورکول او دغه ورکول. ځکه زیاتره موږ ګورو د یو پوهنتون یو استاد چې زمونږ ادارې ته راغلی، نو هغوی سره ما همداسې خبرې کولې، نو هغه معاشاتو کې د دوی خبره راغله. نو طبعاً د پوهنتون استادانو معاشات به 10,000 یا 15,000، یعنې لږ به یو څه اندازه به زیات وي د دولتي مکاتبو په حساب. خو چون هغوی هم اوس په کار بندې شوي دي، هغه نجونو ته د پوهنتونونو اجازه نشته. نو هغه استاد نه چې ما پوښتنه وکړه له ښځینه استاده وه، نو وی مونږ ته چې زمونږ د عمره معاش مونږ ته 2,500 ویلي که 3,000 اوس راکړي راته. یعنی دغسې یو بد وضعیت د استادانو په دغې کې، نو دا نه دی په کار. نو تعلیمي نهادونه هغه تعلیمي ادارات دا تقویه کول، له هرې نګانه تقویه کول په کار دي، هم د زده کوونکو د ظرفیت لوړونې، د ښې ښوونې او روزنې الان، هم د خپلو استادانو، ښوونکو، نور هغه اداري کارکوونکي، کارمندان چې په دغې ټولو برخو کې کار کول په کار دي، جدي کار کول په کار دي. نو الله دې وکړي چې زمونږ ټولنه د شته ستونزو، بدبختیو او د دغې شته وضعیت چې دی دغه نه
کور ودان. پامیر صاحب د خپرونې وروستۍ شیبې دي، کریمزی صاحب ته ورزو او د هغوی نظر هم لنډ په همدغه تړاو راخلو. کریمزی صاحب، که د حل په لارو کې تاسو هم راته لنډ ووایئ چې څه باید وشي چې د ښوونکو د اوسنی وضعیت بدل شي.
زه دغه خپل معرف سالاران یا قهرمانان چې دا معلمان دي، دوی ته یو یادونه کول غواړم. دوی باید په دې مسله باندې پوه شي چې دوی خپل ملت او خپلې ټولنې ته کار کوي. چیلنجونه خو ډېر دي په دغه معاصر علومو کې، یو بحث روان دی د هویت انجینري، یعنی زمونږ د افغانستان د افغانانو د ټولنې دغه د هویت انجینري پخوانه شوې ده. احمد شاه بابا نه که موږ راونیسو، همیش دغسې په دورو کې په سیاسي روندونو کې
کریم صاحب 30 ثانیې وخت دی
هویت تثبیت دی، نو کچیرتا منگا او تاسی د دې خپل هویت د دې بدلون د پاره چې اوس دغه د طالبانو ادارې په لار اچولې چې دا زمونږ د هویت د سره انجینری کول غواړي، په دې کې تاسو باید مقاومت وکړي. که هر څومره سخت او تکلیف را مانوي دغه به موږ زغمو. هلته یو سیستم
مننه کور ودان کریم زای صاحب ډیره زیاته مننه قدرمنو میلمنو او درنو اوریدونکو چې تر پایه را سره وي.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی